پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وايي افغانان باید یوازې پرې نه شودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وايي
موږ مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
په کونړ کې شوونکي وايي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشۍ سیالۍ پیل شوې. دریا او جنو نور موضوعات و ترسنگ نور بسته اونیس پروگرام حمله د خبرونه په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لار پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیونو وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم لکار غورځولې چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه هم دا رنګ ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز ویل درامهسته شوی وضعیت یو منفي نه خچ اوس لیدل کیږي دا چې طالبان نه دي توانی دلی د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد افغانستان ته 14 بشري مرستې استوي. دا خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول تال اندازه به 300 واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سه شنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرونو ویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سه شنبې د جګړې پر مهال د دوی 10 سرتیري نیول شوي دي او 4 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سخت جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی دریم کمیټې په ایران کې د بشري حقوقو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. د کمیټې پرون یو غونډه وکړه او په نه هاویا موافقو او دیرشو مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګه له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړي او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې همدارنګه په ایران کې د بشري حقوقو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلې دي. هندي پولیسو د چهارشنبه پورې څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قماندان وژه. پولیس زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي وژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا دوه تنه بېګناو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبه پر ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال وژل شول. او د جرمنی د شپاړسو ایالتونو مشرانو فدرالي چارواکي بنند کرونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. په جرمنی کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا وایروس په وړاندې ګډ طرز عملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې باید د وضع شوې ستراتیژي ځای ونسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبري وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کورونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړ شوو شمیر 90240 ته ورسید.
یبزل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پرېښېدو وخت نه دی. د برال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنې وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلی دي. د یونما د مشري په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاد کړی چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوال ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتر او تر پخوا به بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوال ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو رون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځای نه مصرفيږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برېټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته و. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات مو کلی هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلو برخې چې مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنۍ موانع موجود دي هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکې دودي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړي سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبل خد ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په محال لیبرال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعال و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورالاینز د غونډې ته چې تیر شپه د کابل په وخت 12 بجې پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 386 ډېر شو ته رسېدلی دی. Mirman Lines zyata kra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پر مختګ دا دی چې طالبان نه دي توانې دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک خړي په صحرایي محاکمو کې ووشني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي کسام د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه شوی دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمې شوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د بخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمه وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلی وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تورې سل شوی دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. شاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړی و چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسیده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې شپږ دشتونه ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 108 ټنه بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمیدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لومړی مرستیال یونس محمد پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه تر سره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادري شوي دي خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسترغلي مالی عاید پاره څونه ویل چین ته د افغانستان د جلغوزي او صادرات درې اونۍ وړاندې لسره پیل شول او په لومړی پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول د یادونی وړ ده چې د روان کال تر پای به له 3300 ټنو جلغوزي چین ته صادر شي او نږدې 1 میلیارد ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 93 افغاني او 40 پوله یو یورو 104 افغاني او 50 پوله یو سعودي ریال 40 افغاني او 15 دیش پوله یو انګلیسي پاوند 102 افغاني یو اماراتي درهم 40 افغاني او 80 پوله زر هندي روپي 1160 افغاني زر پاکستاني روپي 1513 افغاني او زر ايراني تومانه 3 افغاني او دیش پوله
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو وابریدل د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوی دی چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي
د جرمنی د شپاړسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمنی کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي د اوس لپاره په جرمنی کې 80% خلکو واکسین کړی دی د جرمنی په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبت پیښې د جرمنی تر بل هر ځای زیاتې دي وویل د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پر اشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې څپې مخه ونیسو نو موږ تر هغه دا کار نشو کولای تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خرو چې واکسین شوی نه دي په جرمنی کې پروند د کورونا وبا له امله 204 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 8900 او 204 ابیاته ورسید په جرمنی کې د کورونا وبا له دې څلورمې چپی سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري د باواریا په سیمه کې د یو روغتون به سر ډک شوی دي او د کورونا یو شمیر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایتالیا په شمال کې یو روغتون ته انتقال کړي دي د جرمنی د فدرالي حکومت او ویالتي حکومتونو د چارواکو ترننننې غونډې مخکې به د جرمنی په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو پراخ کښتونه شوی او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده نور جزئیات په دې راپور کې واوري
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونو ته وبور کوي هغه د هلمند مرجی ولسوالی پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وای سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کوي ولې چې امارت خلک تریاک سشکال ډیر کوي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولای.
کروی د ناتوانی د مجبوریا او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو، زه وچ نه توانې کړو او امارات چې دی زورور دی هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ولر تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلې دي، نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ تاریخ مو یاندې موږ څخه ډکې موږ څخه پیدا کې موږ مجبور مکلف تاریخ څخه چاره نه لرو.
د هلمند تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکو کې د دې نشئی موادو پر کرکلی او خرڅلاو بندیز ولګوي، نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نومی نصرت الله دی د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدی، یعنی پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرچېدل. شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرچېږي. وروالی په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور ځان سره لرو چې خامخا باندې جنو چې بند سی بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا
د تاګه کومو چې لاله وګوره د تبه چړې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و امانت بندي یعنی امانت د چ بندي د نن چې انور دولت خو د شل کال وواله کمپاینونه نو دود وي ستاره خو وکړل نه کړبان دا چې باندې چې پتلک پر دې کې له ته وای چې تاریخ باندې کدل ته په یو ګرد نه لري کتاب د ګرد افغانستان کتاب ویل دي نو په هغه ورځ والا د امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری ریاست د پلان او امژغي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بسګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلي او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښ زمينه برابر کړي.
په هلمند کې ډیره غربت دی، تقریبا وچکالی دی او خلک د جنگو ځپلي دی او کډي او مهاجر شوي دي، نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ په دغه وجه باندې خلک ډیر کړي. او کچېرې اسلامی امارت بند کینو بیا خلق اسلامی امر ته ژمن دی، هغه بیا سی امارت بند کی امر وکي بیا خلق نه کری بیا په یو आवाज باندې ان شاء الله د ټول هیمن کې به یو تار تاریا کوم ونه لیدل سي ان شاء الله ټول دې ته ژمن دي سی بند شنو بیا بند دی.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو له وکمن کې دو سره د ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیلا او د نشي موادو قاچاق بل منځوړي.
نور بستی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشي لوبي پایل شوې دي. په کندوز کې د بسکشي لوبه عموما د منی او د پسردی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. په دې اړه دا راپور وابري.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشي د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا به صاحب سمیمیت و برادری بسک بسکشي آرام صاحب امنیت
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالي کې د خان آباد، چاردری، علي آباد، امام صاحب، قلعزال او د نور ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موګل اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بوسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بوسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان، ازادي راډیو ته وویل. د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشۍ یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل.
دا بسکشۍ د سیو بازی د جراید مو ته د پلار مېونه پاتې ده او دا یو ډېر ښه بازی ده چې د خلک ازې شاید و جنگ جدل نشته وطن کې آرامي ده. دا مخلوق ګوره چې داخلي دا تصویرونه تماشاچیان ناست دي پر سایرو صحبت کوي څوک په څوک غرضار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشۍ یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا یار وخت دغه ته قراری او دغه ته وطن آرامي راول موږ په دې وطن کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سر یو کال به چی تقریبا ما عمر دا و د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دغه ډیر خلو په
دې بسکشي د لوبي وسیله یو خوسه یا هم خغټه وزوي چې له حلالول او د نسل پاکول وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې شونکې وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به شونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړ دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خون کی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خون کی امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کرچی دیخی پختنه ایم کوا زکه چې لمنګ لاولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبه منګ نه درلوده د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو لمنګ ډیر زیات ستون سره مخامخ خدا سي او سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او غریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزندگی نو ډیره هم مسله کې به د دندو پرې خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بد اغیزه وکړي. په کونړ کې د خون کو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خون کو ته د درې مشت کیږي چې ماشات نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمه کې خرڅ کړي کورونه سامانو بازار ته راويست خرڅ کړي زکه چې اولادونه ته نه پقه غواړي خوراکی توکی څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماشتون ز حل نشي مشور نکړي شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشینو د